سلامونه وخت بخیر په افغانستان کې لغرمې مخکې لاس بجې شپې زه صفی الله ستانک زایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم پیل په خبرونو کوو د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنت وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت ډیر د اندېښنې وړ دی ښاغلي بنت په یو ټویټ کې ویلي په افغانستان کې له 12 ورځو تیرولو وروسته له دې هیواده ځي او راتلونکي اونۍ به د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ ته په افغانستان کې د بشري حقوقو د روان وضعیت په اړه په تفصیل نظریات او سپارښتنې وړاندې کړي هغه ویلي په افغانستان کې له ډیرو مهمو لوبغاړو سره لیدنې کړي او له مهمو ځایونو یې کتنې ترسره کړي دي ملګری ملتونه وایي ټولو زده کوونکو ته باید په افغانستان کې اجازه ورکړل شي چې د زده کړو له حق څخه استفاده وکړي ملګرو ملتونو په یو ټویټ کې ویلي پر زده کړو سترګې پټول د ښځو او نجونو بشري حقونه تر پښو لاندې کوي او کولی شي چې دوی د تاوتریخوالي فقر او استثمار سره مخ کړي لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شول له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته تلو منع کړل شوې د ملګرو ملتو سرمنشي انتوني ګوتریش د اکتوبر په 11مه په یو ټویټ کې پر طالبانو غږ کړی و چې ټول نجونې زده کړو ته پرېږدي د افغانستان لپاره د خوړو نړیوال پروګرام څنګه وایي روان کالي په افغانستان کې له 1 میلیون زیاتو زیانګالو افغانانو ته خوراکي موادو مرستې رسولي دي ډبلیو اف پی په یو ټویټ کې له افغانانو سره د ډنمارک د دوامداره مرستو هرکلی کړی او ویلي دي چې د دې هیواد د مرستو پر مټ توانېدلي چې په دې هیواد کې هغو کسانو ته مرستې ورسوي چې د خوړو خوندیتوب نه لري دې پروګرام په یو بل ټویټ کې ویلي په افغانستان کې له هرو لسو کسانو نه کافي خواړه نه لري چې وی خوري او میندې او پلرونه نه شي کولی چې خپلو ماشومانو ته سالم خواړه ورکړي د پاکستاني وی محکمې د پنځم به پرز حکومت ته امر وکړ چې هغه افغانانو ته چې په دغه یواد کې د کډوالو لمیند او پلرونو زیږیدلی د پاکستان تابعیت ورکړي د جرمني د ډي پی خبري اژانس راپور لمخې د اسلام آباد ستري محکمې د دغه یواد کورنۍ چارو وزارت امر کړی چې ټول هغه افغانو کډوالو ته چې پاکستان کې د زیږیدو سندونه لري تابعیت ورکړي د ستري محکمې رئیس اظهر من الله دغه حکم رسلغه ورکړ چې د یو 43 کلن افغان مدافع وکیل عمر ګیلانی په خبره د پاکستانی تابعیت لپاره چې د موکل غوښتنه لیک ومنل شو او د کرکټ د شلو اورونو د نړیوال جام لوبو غوړه پړاو لوبي سر له سبا پیلېږي چې په دې ترڅ کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له انګلستان او کوربه استرالیا له نیوزیلند سره مسابقه کوي د انګلستان د کرکټ د ملي لوبډلې آل راونډر سام کارن پرون رسنیو ته په استرالیا کې وویل افغانستان پیاوړی لوبډله ده او له دې ټیم سره به مسابقه د دوی لپاره اسانه نه وي انګلستان چې د 500 اورونو اتل دی په تیرو شاوخوا دوو کلونو کې کله اول او کله دوم قطار کې راغلی افغانستان او انګلستان له دې مخکې دوه واري په نړیوالو شلو اورونو سیالیو کې لوبې کړي چې دواړه افغانستان بایللی رابع شو اول مطلب ته د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنت وایي چې په افغانستان کې بشری وضعیت خراب ده هغه لټولو خکیلو لور غوښتي چې دغه وضعیت لا خرابېدو د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي نوموړي دغه څرګندونه افغانستان ته د خپل وروستي سفر په پای کې په یو بیان کې کړي چې د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا په خپل ویبپاڼه خپور کړي تفصیلي په دغه ریپورت کې واوري
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنت وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت ډیر د اندېښنې وړ دی خاغلی بینټ په یو ټویټ کې ویلي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو او بشري بحران دوام لري او په وړاندې عاجلو اقداماتو ته اړتیا ده په هغه بیان کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا پرون پنځمبه په خپل ویبپاڼه کې خبر کړی ویل شوی چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ د هیواد خپل 12 ورځنی سفر پای ته ورسو نوموړی دی پایلې ته رسیدلې چې دا هیواد له جدي بحرانونو سره مخامخ دی او ټول اړخونه ته پکار ده چې په وړاندې سمدستي اقدام وکړي ترڅو د وضعیت د لا خرابېدو مخه ونیول شي د ښاغلي بینت ماموریت پر دې سرخې چې له ټولو مهمو لوبغاړو سره په خبرو کې ښکیل شي او د سلام مشورو او له ځایونو د لیدو له لارې او هم وګوري چې آیا په وضعیت کې سمون راغلی او د دې د مخکیني راپور چې د بشري حقوقو شورا ته یې وړاندې کړی سپارښتنې تر څه حد عملي شوي د وضعیت وروستی جاج واخلي د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنت به د روانې اونۍ د اکتوبر په 16مه خپله ارزونه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وړاندې کړي او وروسته به په یوه خبري غونډه کې راڅرګند شي خاغلی بنت افغانستان ته په دې 12 ورځني سفر کې د طالبانو د حکومت د جګپوړو چارواکو په ګډون د بشري حقوقو له مدافعانو د ښځو له ډلو د کابل پر کاچ ښوونیز مرکز د وروستي بریټ د قربانیانو په ګډون له هغو کسانو سره چې بشري حقونه نقض شوي او همدارنګ له خبریالانو سوداګرو ښځو ښوونکو او استادانو دینی عالمانو او د اقلیت ډلو له استازو سره لیدنې کتنې ترسره کړې دي پر دې سربیره نوموړي له بامیان او پنشیر ولایتونو څخه هم کتنې ترسره کړې دي. د ریچارډ بینت په خبره اکثرو مهمو کسانو سره یې چې لیدلي نږدې ټولو په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر ناوړه وضعیت، پر عبادت ځایونو، ښوونځیو، ترانسپورټي سیسټمونو او اقلیتونو په تېره بیا پر هزارګانو د زیاتو شوو حملو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. هغه ویلي چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت ډیر خراب دی او امنیتي وضعیت هم نازک، او د ملکیانو او هغو ولایتونو کې چې د طالبانو ضد وسلوالې ډلې فعالې دي د وسلوالو غړو په وړاندې سرغړونې ترسره کیږي. د بیان له مخې ریچارډ بینت د طالبانو د حکومت له جګپوړو چارواکو سره په کتنه کې پر دې سربیره چې هغوی ورته د هیواد ټولو برخو ته د لاسرسي ډاډ ورکړی، ورسره یې د خپل وروستي راپور د نتیجو په اړه نظریات تبادله کړي او هم یې هغوی دې ته هڅولي چې د راولاړو شو اندېښنو د لرې کولو لپاره سمدستي اقدامات وکړي. بینت په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو پر حقونو ټینګار کړی. په تېره د نجونو د ثانوي زده کړو او همدارنګه د یوه ټول شموله حکومت د جوړېدا او دا چې ټول اړخونه باید حساب ورکوونکي اوسي اړتیا په ډاګه کړې ده. دا او ځینې نور هغه موضوعات دي چې د نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو د سرپرست حکومت په رسمیت پیژندلو په وړاندې مهم خنډونه بلل کېږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي چې د طالبانو چارواکو ته یې مشوره ورکړې چې د بشري حقونو ټول هغه مسؤلیتونه پر ځای کړي چې د بشري حقونو په نړیوالو تړونونو کې شامل دي او افغانستان هم تصویب کړي دي. د ښاغلي بینت په خبره چارواکو ورسره کلکه ژمنه کړې چې د بشري حقونو ټول هغه نړیوال قوانین به مراعات کړي چې له شریعت سره په ټکر کې نه وي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د پاکستان یوې محکمې امر کړی ټولو هغو افغانانو ته دي چې په غیواد کې د کډوالو له میندو پلرونو زیږیدلي او د زیږیدو سند ولري پاکستانی تابعیت ورکړل شي. د اسلام آباد د سترې محکمې رئیس دغه فیصله په پاکستان کې زیږیدلي 6 کلن افغان د تابعیت په قضیه کې کړی او ویلي دي چې د پاکستان قانون هر هغه ماشوم ته چې په دې هیواد کې زیږیدلی وي د تابعیت اخیستو اجازه ورکوي. جزئیات په دغه رپورټ کې چې نوریاس نوري جوړ کړی.
د پاکستان یوې محکمې د پنجشنبې په ورځ حکومت ته امر وکړ چې هغو افغانانو ته چې په دغه هیواد کې د کډوالو له میندو او پلرونو زیږیدلي د پاکستان تابعیت ورکړي. په دې اقدام سره به احتمالاً په لسګونو زره افغانان د پاکستان له تابعیت څخه برخمن شي. پاکستان چې له څو لسیزو راهیسې د میلیونونو افغان کډوالو کوربتوب کړی اوس هم په میلیونونو افغانان پکې اوسي. پاکستان ته د افغان کډوالو د ورتګ پراخ بهیر په 1990 کال پر افغانستان د پخواني شوروي د یرغل وروسته پیل شوی چې په ترڅ کې په میلیونونو افغانان د هیواد د پناه اخیستو په نیت ورغلي دي. له هغه مهال رئیس په دغو کډوالو کورنیو کې په سلګونو زره ماشومان په پاکستان کې زیږیدلي چې ډیری یې د دواړو هیوادونو تابعیت نه لري. د جرمني د ډی پی خبري اژانس راپور له مخې اسلام آباد سترې محکمې د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت ته امر کړی چې ټولو هغو افغان کډوالو ته چې په پاکستان کې د زیږیدو سندونه لري تابعیت ورکړي. د سترې محکمې رئیس اطهر مین الله دغه حکم وروسته له هغې ورکړ چې د یو 40 کلن افغان مدافع وکیل عمر ګیلانی په خبره د پاکستانی تابعیت لپاره د ماکل غوښتنلیک ومنل شو. د هغه خبره نوموړی چې په پاکستان کې زیږیدلی مخکې غوښتنلیک رد شوی و. ځینو رسنیو د دغه افغان نوم فضل حق ښودلی او مدافع وکیل یې ویلي چې هغه 40 کاله په پاکستان کې پرته له دې چې د هغه هیواد تابعیت ولري ژوند کړی دی. د اسلام آباد سترې محکمې رئیس قاضي من الله ویلي د پاکستان قانون هر هغه ماشوم ته چې په دې هیواد کې زیږیدلی وي د دې هیواد د تابعیت اخیستو اجازه ورکوي.
په ریپورت کې مو د پاکستان د مرکز اسلام آباد سترې محکمې یا د اعلی محکمې د رئیس د تازه امر په ارتباط واورید چې یو افغان ته د تابعیت د ورکولو امر کړی او ویلي د قانون له مخې ټولو افغانانو ته چې هلته زیږیدلي وي او د زیږیدو سند ولري باید تابعیت ورکړل شي. په همدې ارتباط نوریاس نوري د سیاسي چارو لشنونکي او پخواني افغان ډیپلوماټ سره چې پاکستان کې دنده کړې وه زردشت شمس سره مرکه کړې ده او د مرکې په پایل کې دا پوښتنه ترې کړې چې د اسلام آباد د سترې محکمې دغه پریکړه د هغوی په نظر پر سیاسي دلایلو شوې او که بشري اړخ هم لري.
همداسې ښکاري چې دغه پریکړه به ممکن په بشري بنیادونو باندې شوې وي او زما په نظر د محکمې دغه پریکړه به یوازې په همدغه شخص باندې د تطبیق وړ وي. فکر نه کوم چې پاکستان دا تصمیم نیولی وي چې میلیونونو افغانان چې هلته ژوند کوي هغه ته د پاکستاني تابعیت لار پرانیزي، ځکه چې تر اوسه پاکستان په دې برخه کې زیات جدي دی او نه غواړي چې افغانانو ته یا افغان کډوال چې هلته لسیزو راهیسې میشت دي هغوی ته تابعیت ورکړي. نو زما په نظر دغه قضیه به محدوده وي د همدې یو مشخصې موضوع په اړه چې دې کې کوم شخص ته محکمې ویلي دي چې دې ته تابعیت ورکړي.
د اسلام آباد د سترې محکمې دغه پریکړه هغو افغان کډوالو کورنیو ته چې اوس هم په پاکستان کې اوسي یا کلونه کلونه هلته اوسېدلی دي څه پیغام ورکولی شي؟
زه خو بیا هم وایم چې فکر نه کوم چې پاکستان دې دومره لوی تصمیم لوی سیاسي تصمیم نیولی وي چې هغه افغان کډوال چې پاکستان کې تولد شوی دی هغوی ته تابعیت ورکړي، ځکه چې دغه کډوال حتی د خپل د کډوالۍ یا د مهاجرت هغه بنیادي حقوقو نه برخوردار نه دي. دوی د ډیرو هغه خدمتونو ته لاسرسی نه لري که هغه د یو عادي موبایل سیم کارت اخیستل وي، که هغه په بانک کې حساب پرانستل وي، او حتی نور د زده کړو مراکزو ته د کسبت نام کې د هغې کې د ستونزو سره مخ دي. نو فکر نه کوم چې دومره لوی تصمیم د پاکستان نیولی وي، خو که چېرته وي نو دا ډېر غټ خبر به وي او طبعا دا به د افغان کډوالو په ژوند باندې ډېر ژور اغېز وکړي.
که پاکستان کې زیږیدلو افغانانو ته پاکستانی طبیعت ورکول کیږي، د دوړو هیوادونو غ ترنګلو اړیکو ته په پام د افغانستان پر طبیعت به څه اغیز ولري؟
ګڼ شمېر افغانانو په ډېرو اروپایي یا نورو هیوادونو کې هم طبیعتونه ترلاسه کړي دي او خپل افغاني طبیعت هم حفظ کړی دی. د افغانستان په قوانینو کې دې ته څه ستونزه نشته، دی دوی کولی شي چې دواړه طبیعتونه خوندي وساتي. اما د پاکستان سره چونکې سیاسي اړیکې زمونږه ښې نه دي پاتې شوي او پاکستان تل د افغانستان په چارو کې په مداخلې باندې تورن پاتې شوی دی، نو دغه پیکه اړیکو په دغه برخه باندې ممکن اغیز کړی وي. که څه هم په دې برخه کې داسې یو څه روښانه زما د معلومات تر مخې کوم داسې روښانه پالیسي نشته دی، خو داسې ډیر کم لیدل کیږي چې یو افغان د پاکستانی طبیعت هم اخستی وي او الته د افغانستان کې هم خپل پاکستانی طبیعت په ډاګه کی او خپل افغانی طبیعت دیم حفظ کی. که څه هم معلومات داسې شته دی چې یو شمېر افغانانو په پاکستان کې طبیعت ترلاسه کړی دی، ولی دوی دغه د پاکستانی طبیعت موضوع تل پټه ساتي. همدغه شان په پاکستان کې هم دغه سي موضوع ده، که چیرته افغانان ولته طبیعت اخستی دی ولی کاغی الته دا وایي چې زه افغان یم او پاکستانی طبیعت مې اخستی دی، نو د دوی شناختی کارت او د دوی د طبیعت په هماغه وخت کې لمنځه وړل کیږي. نو په دغه برخه کې طبعا ستونزه شته دی.
پخوانی افغان ډیپلومات زردشت شمسو چې د پاکستان د اسلام آباد محکمې د رئیس د ورستی تصمیم په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریک.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د کرکټ د شلو اورونو د نړیوال جام د غوړه لوبډلو پړاو سیالي سبا پیلېږي. تمه ده افغانستان له انګلستان سره لوبه وکړي او کوربه استرالیا هم له خپل گاون نیوزیلند سره لوبه لري. دوی ټول په الف گروپ کې دی. احمد شیبر د افغانستان د ملي ټیم له پخوانی غړي هستی ګل عابد سره مرکه کړې ده. د مرکې په پیل کې ښاغلی عابد د افغان لوبډلې د بالرانو په اړه ویلي.
پس بالران چې دی استرالیا کې مخکې نه پکارو، زمونږ د پس بالران چې کوم ټیم کې دي دا ټول په لومړي ځل باندې استرالیا ته تللي دي. استرالیا کنډیشن کې به کېدای شي دوی تر هغه تجربه چې مخکې دوی لوبې کړې وي هغه وتر نه وي، خو بیا هم توقع تمه ده پس بالرانو نه زمونږ ډېره ده. استرالیا چې ده کنډیشن د پس بالرانو ده.
د افغانستان فاست بالرانو په انګلینډ کې لوبه کړې ده، هغه پیچونه هم په یو ډول باندې فاسټ دي ډېر، نو استرالیا ته ورته نه دي؟
نه نه، انگلینڈ کی جدہ برطانیا کے التا سوینگنگ کنڈیشن دا التا ہوا چے دا یخ یہ بال تاوی کی تاوی دل بال تاوی کی پس بالر جے بال تاوی رہا تاوی کی تاوی دے آسٹریلیا انگل کرکٹ گل دلائی آسٹریلیا کی جدہ سے مختلف دش دل تک کلک ہوئی کٹی دی باؤنڈری ہوئی کٹی دی بال دیر جگ پہائٹ باندھ رہی دی.
دے افغانستان لوب غاڑو چے پخوا پو آسٹریلیا کے پو نڑیوال جام کے برخا خستے وا دا کم بال چے دا سے راپورٹ تا بشو دے خنشوی لوبا والے
خبر ہوگا چرته یو سل سلوی کې یو سل دیر شو کې بالینګ کې هغه بادران نه چي دی هغه موږ همیشه ویلي دي هغه بارترم بیا زمنګ لوب لوب بیٹسمنان سره ولای زمنګ به خطر استرالیا نه وی دغه زمنګ لوب ور سره دا زمنګ به خطر د نیوزیلند نه وی نیوزیلند هم پاس بالینګ اٹیک لري دا نوې بادره چې راوسته ده باندې نومیر شوخه بالر د سپیډ لري بولټ مور سره دا
لا افغانستان سره په ګروپ کې د انګلستان هم فاست بالران مثلا د وود د انګلستان هغه پاکستان کې په روسي کې لوبه وکړه تر 150 سرعت زیاتو لدی سر بافان لوبغاړي څنګه لوبه کوي
بالکل مارکوټ شه د تیر بالر د مارکوټ هغه نن سبا په دنیا کې تیر بالرانو کې راځي پاکستان سره په پاکستان په مړوي ګډو باندې هغه یو سل شپک باندې اوس پورې بالو کو استرالیا کې هغه نه تیر ته مې د کې د شي خپل هغه په تم بیاد کی او خه بالینګ مو کی نو دغه درې ټیمونه موږ لپاره سخت چیلنج دی انګلند او نیوزیلند او استرالیا یو دا چې دغه درې وړو ملکونو کې نیوزیلند وایي نیوزیلند او استرالیا یو رقم کنډیشن دی او انګلند مخکې تاسو یادونه وکړه چې انګلند کنډیشن دوی سره ورته کنډیشن دی خو دغه درې وړو ټیمونو چې دي موږ لپاره غټ امتحان دی
عابد صاحب د افغانستان ټیم د توازن لمخې څرنګه دی یعنی فاست بالران سپین بالران آل راونډران او بیټسمینان د انتخاب لمخې څنګه تاسو تشکري
ور د افغانستان خلک لوبډله ده او بدبختانه به وایو چې زمونږ لوبډله بغیر د تیاری نه استرالیا ته لاړه هغوی یو سریز مریض دی چې اثر د شلوري د کرکټ کوم سریز مونږ په کار وچ نړیوال جام نه مخکې زمونږ لوبډلې کوم اروپایي هېواد سره یو ښه ټي ټوینټي سریز کړی وای یا زمونږ خپل یو ښه لیګ شوی وای چې هېواد کې مونږ نړیوال جام کوو چې هغه هېواد د کرکټ هغه ماډرن ټیکنالوژي جدید ټیکنالوژي چې دا هغه ټولې پکې دي پیچونه ډېر تیز دي هر یو ټیم ډیر غټ تیاری سره نړیوال جام ته لړ بیا هم زمونږ لوبډله لکه هغه تیارو سره لکه کوم نور هېوادونو هغه سلا نه خو امکان شته چې نړیوال جام کې خېلو به درته راکړي
د کرکټ د ملي ټیم پخوانی لوبغاړی هستی ګل عابد او اوسنی کوچ او روزون کوي چې د کرکټ د ملي ټیم د مسابقو په ارتباط خپل نظر له موږ سره شریک
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
د بریتانیا صدر اعظم لیز تراس له شاوخوا شپږونه یو کار ورسته استعفا ورکړه هغه د محافظه کار ګوند د خپل منځي لانجو او د پالیسیو د نه تطبیق په خاطر له دندې لاس په سر شو جزئیات له احمد شیبر اورو
لیز تراس شپږونه ورسته تر دې استعفا وکړه چې صدر اعظم شوه اخلي تراس بخپل لند وینا کې چې د تلویزیون لارې خبره شو وویل
آی کانوټ ډیلیور د منډیټ اون وچ آی واز الیکټډ
هغه ماموریت چې محافظه کار ګوند د هغه د ترسره کولو لپاره ټاکلې وم نسم پلی کولای له همدې عمله له خپل څوکۍ استعفا کوم د دې لپاره مې له پاچا سره خبرې وکړې چې خبرې کړم چې زه استعفا کوم
آی ام ریزاینینګ
هغه ترس زیاته کړه چې تر هغه به دا پواکې وي چې بل صدر اعظم غوره کړي تاکل شوی ده چې د بریتانیا د واکمن محافظه کار ګوند مشي لپاره په یوې اونۍ کې له سره ټاکنې وشي او د دې ګوند مشر به د بریتانیا لومړی وزیر یا وزیر وي د بریتانیا عمومي انتخابات ټاکل شوی ده چې په 2024 کال کې ترسره شي رویټرز ارنس سرګندوی چې هغه له ټرس د دې اقتصادي پروګرام له وکیل لري کړه دې پروګرام د واکمن محافظه کار ګوند دننه اختلافات رامنځته کړل پراخلی ټرست د خپل ګوندی ملګرو او ولس لخوا د دې د اقتصادي ودې د نوي تګلارې له عمله فشارونه زیات شول د دې د نوي تګلارو له عمله د سود کچه په کمساري ډول په بریتانیا کې لوړه شوه او د پاوند ارزښت د نورو اثارو په وړاندې کم شو دا د بریتانیا په تاریخ کې تر ټولو د لنډ مودې لومړی وزیر بلل کیږي چې اواز 45 ورځې په واک کې و دا د سپتمبر په شپږمه د بورس جانسن په ځای ټاکل شوی و
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 پاګ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت کوم مستون صدری اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
پوند خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچيري میډال او څنګه له مال د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
آزادی رادیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه
اوس هم آزادی رادیوي مجله اورئ
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شی چاری ورانده پوخ پروانه کی آغا خان بنسرت ده سشکل ده موسیقی جایزی ده نری ده یوشمیر نور و هنرمندانو ترچنگ استاد سروزی او زرچانگی تورکلی
وارد که پراتی خیمی مودی ده خیمه که من زون کل سوکو
پدیخ پروانه کی با ده هم واری
خود ده آسیای شکلی هواد جار جار
دا شخ ده تل لپار خلیشو ده استاد ناسه جوان تکتنه کهو ل استاد اکبر کرگر سره د دا پر داستانونو شخه دلیم
دوی چی موی زما داستان نگون دیدی که ایت شک نشتری دا سی لگونگوال اپ کشتری
پا افغانستان که دا متعالی دا ترویج حلی سلی
دا شپری میشت پا جریان که و تا وانیدونو چی لاز زر توک کتاب را طول کو
و سوا کتابونه دا کابل پانتون کتاب تون دا تسلیم شول
که تر پای را سروی نور مطالب با هم واوری شب د 8 اکتوبر له 9 متر یو ډیر شمی د عمان په پلازمینه مسقط کې د آغا خان بنسټ لوري د 2022 کال د موسیقي غوړه شوی هنرمندانو ته جایزې وسپارل شي. په هغه کسانو کې چې سش کال د دې معتبر جایزې ګټونکو اعلان شوی دي، دوه تنه افغانان دي، یو سندرغاړی زرڅانګ ده، بل د رباب استاد داوود خان سدوزی. مخکې تر دې چې د آغلې زرڅانګ څرګندونې در سره شریک کړو، د استاد سدوزی په اړه فریده سیال راپور لري.
داوود خان سدوزی هغه افغان هنرمند دی چې په اروپا او امریکا کې په بیلابیلو کنسرتونو کې په انفرادي توګه او له نورو سندرغاړو سره یو ځای په کنسرتونو کې برخه اخیستې ده. سدوزی وی هندی رسنۍ ته په مرکه کې ویل چې هغه کوم احساس چې دی په هند کې لري په نورو ځایونو کې نه لري.
زه چې کله هند ته ځم هلته دا احساس کوم چې دا زما خپل وطن دی. ما ډېر هیوادونه کتلي دي خو په هند کې مې روح آراموي، سره له دې چې نه په اردو ښه پوهېږم نه په انګلیسي ښه پوهېږم، خو له خپلو دوستانو سره مې دلته اړیکې ښه او ژور دي.
سدوزی په کابل کې زیږیدلی، له 11 کلنۍ څخه یې د افغانستان د رباب له استاد محمد عمر څخه زده کړې پیل کړې دي، بیا له هغه ځایه هند ته تللی، هلته یې موسیقي لوستې ده. ښاغلی سدوزی ته هند په 1988 او 1995 کې د حفیظ علی خان جایزه ورکړې ده او استاد امجد علی خان دته د استاد لقب ورکړی دی.
د آغا خان بنسټ د موسیقي په برخه کې د جایزو ورکړه له 2013 کال راهیسې پیل کړې ده او په هرو دریو کلونو کې دا جایزه ورکوي. دا جایزه 5,000,000 امریکایي ډالره ده چې د هنرمندانو ترمنځ د هغوی د جایزو د ارزښت له مخې ویشل کیږي. د دې بنسټ د سش کال د موسیقي د جایزې بله ګټونکې زرڅانګه ده. له دې او د دې د سندرو له مینهوالو به په دې راپور کې واورو چې په پیل کې دا په خپله د خپل ژوند کیسه راته کوي.
د آغا خان موزیک ایوارد ویبپاڼې د اکتوبر په 6 لیکلي چې سکل دا جایزه 100 کسانو ته ورکول کیږي چې یو پکې زرڅانګه هم ده. د ایوارد مالیت 5,000,000 امریکایي ډالر دی چې په 100 کسانو به په مساوي ډول وویشل شي. د زرڅانګې ترڅنګ چې نورو کومو هنرمندانو موسیقیارانو ته دا ایوارد اعلان شوی، په هغوی کې د افغانستان داوود خان سدوزی هم شته. دغه شان د هندستان، مالی، موریتانیا، انډونیزیا، برېټانیا، تانزانیا او ایران سندرغړی هم شامل دي. دا کسان د 400 نوماندانو لمنځه غوره شو او ایوارډونه به ورته روان کال د اکتوبر له 9 تر 13 نیټې پورې د عمان په مسقط ښار کې د یوې غونډې پر مهال ورکول کیږي. دغه جایزه په هرو دریو کلونو کې له موسیقۍ سره تړلو کسانو ته د آغا خان بنسټ لخوا ورکول کیږي. ځوان او نوښتګر سندرغاړی ګودر زازی وی د زرڅانګي غږ په افغانستان او د نړۍ په کچه خپل مینوال لري.
زما په نظر دا باید څو ځله تکرار شوی وای چې میرمن زرڅانګا د داسې جایزو ګټونکې شمیرل شوی وای، او په داسې وخت کې چې نن سبا د افغانستان کې موسیقي بنده ده او بیا او د ښځو حقوق هم هغه شان چې باید وای نه ورکول کیږي، نو دا زه په یو ښه هڅه ګڼم او له دې بنسټ نه مننه کوم چې عدالت هم رعایت کړی دی او واقعا د میرمن زرڅانګا د دې وړ وه.
راشه ماما زوی د لیونی د شینواري لونګینه د میرمن زرڅانګې مشهوره سندرې دي. په افغانستان کې د زرڅانګې د غږ دوه تنه مینوال عمر او کریم
د آغا خان منصب مننه، خو د زرڅانګې ترڅنګ باید نور پښتانه مشهور سندرغاړي چې اوس مهال د ژوند له سخت کړاو څخه تیریږي باید لاسنیوی وشي او په دغه ډول ډېرو مادي او معنوي ډالیو باندې ونازول شي. پاس په باړه کې اوبه ګډې وټې زینه شینواري لونګینه سندره چې لسګونه کلونه وړاندې ویلې ده، زه باوري یم چې لسګونه کلونه نور به تاریخ وکړي.
کلونه وړاندې چې دوی کومې سندرې ویلې دي اوس هم مینوال لري. اوس هم ګڼ ځوان سندرغاړي یا ځوانې سندرغاړي د دې هماغه کمپوزونه راخلی وایي. زه شخصا د سندرو خاص علاقمند یم.
زرڅانګ وی اتیا کلنه ده خو لا کور نه لري او په خیمه کې ژوند کوي. مخکې د میرمن زرڅانګ د اقتصادي ستونزو په اړه وخت نا وخت راپورونه ورکړل شوي و، خو نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې ژر به له دې اقتصادي ستونزو ووځي. د میرمن زرڅانګ په اړه په خپرو شویو معلوماتو کې ویل شوي چې نوموړي د پښتونخوا لکې مروت او نورنګ ته څیرمه په یو کلي کې زیږیدلې. هغې له یو کوچي سره چې لالجان نومېده واده کړی او دوه ویشت کاله وړاندې خاوند د ناروغۍ له امله مړ شو. زرڅانګ د جایزې په شیرینی کې د ازادي راډیو مینهوالو ته دا سندره ډالۍ کړه.
زرڅانګ او استاد سدوزی جایزې ګټلې. د افغان موسیقي له ډګره د ویر خبر هم لرو. د کندهار یو پخوانی هنرمند او د پښتو ادبیاتو ښوونکی استاد عبدالقیوم ناصح د درې اویا کلو په عمر وفات شو. مرګ حق دی، خو د استاد ناصح لمړینې څو اونۍ وروسته افغانان د خواله رسنیو له لارې خبر شول. استاد ناصح کلونه کلونه موسیقي تدریس کړه او خپلې هم په پښتو، دریا او اردو ژبو سندرې وبللې. صادق رښتینی د استاد ناصح ژوند ته په دې راپور کې کتنه کوي.
استاد عبدالقیوم ناصح د عبدالسلام زوی او په 1928 لمریز کال د کندهار ښار په اوله ناحیه کې زیږیدلی و. لومړنۍ او منځنۍ زده کړې د کندهار ښار په احمدشاهي ښوونځي کې پیل او په 1925 لمریز کال د کندهار د عالي دارالمعلمین څخه فارغ سو. نوموړي په پیل کې د کندهار په بیلابیلو ښوونځیو کې د پښتو او دري ادبیاتو په برخه کې د ښوونکي په توګه دنده پیل کړه. استاد ناصح له تدریس سره مهاله د موسیقي سره هم مینه درلودل. هغه د پښتو ترڅنګ په دري او اردو ژبو هم سندرې ویلې دي.
نورانی مخزوما تیار دی زلف اخلی لگوی آفشا مار دی زلف اخلی لگوی آفشا مار دی نورانی مخزوما تیار دی نورانی مخزوما تیار دی زلف اخلی لگوی آفشا مار دی زلف اخلی لگوی آفشا
استاد ناصح د موسیقي په برخه کې له استاد هاشمي، استاد قاسم، استاد يعقوب، استاد قاسمي او استاد رحيم بخش څخه زده کړې وکړې. هغه تر ډیره د مرحوم استاد ریم بخش تر اغیز لاندې و، ځکه یې نو په کندهار کې په ثانی ریم بخش سره هم شهرت درلود. استاد ناسی ل دیار لسوه 15 لویش مریض کال درا پدیخوا د موسیقي ففان کی ډیر شهرت ترلاسه کړ. هغه د موسیقي پر بیلابیل آلاتو لکه هارمونیا، طبلا، رباب، بنجو، دلربا، تنبور او نور برلاسه وو، او پدی برخه کې ګان شمیر نارینه او شزینه شاګردان هم روزل. استاد ناسی هند او پاکستان ته هم د موسیقي د زده کړو او تمرین لپاره بیلابیل سفرونه وکړل. استاد د 1961 لمریز کال را ورسته له کندهار ملي رادیو تلویزیون سره د همکار په توګه دنده پیل کړه. د کندهار پوهنتون استاد حیات الله رفیقی وایي استاد ناسی د پښتو ادب سره د بې کچې مینې په خاطر خپل هم شاعري کول.
ناسی صاحب نه یوازې دا چې دی د استاد و، یو ښوونکی و، یو راهنما و، ډېر شاګردان یې وروزل، او په ژمن کې د ادبیاتو په اړخ کې د هنر سره هم زیاته علاقه درلوده. د افغانستان د ډېرو لویو لویو هنرمندانو څخه زده کړه وکړله. کابل ته ولاړ، هندوستان ته تللی و، څو واره پاکستان ته ولاړ. قیوم ناسی د ثانی رنګ بخش په نامه باندې هم مشهور و.
استاد ناسی په 1999 لمریز کال د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا د استادۍ رسمي لقب ورکړل سو. استاد کوم چاپ اثر نه لري، خو د شعرونو یو قلمي دیوان ورڅخه پاته دی. هغه چې په وروستیو کې ژوند له غربته ډک او د ناروغۍ پر بستر پروت و، د 1401 کال د سنبلې پر 28 نیټه د 23 کلنۍ په عمر وفات سو.
گاهی پخلاوی سنم، گاهی جلاوی سنم، گاهی پخلاوی سنم، گاهی جلاوی سنم، گاهی پخلا گاهی د قتل په احرام، احرام زما د گل خام، گل خام، گاهی پخلا گاهی د قتل په احرام، احرام زما د گل خام، گل خام، آتش لبی جوهر سرگی بادام، بادام زما د گل خام.
البرت انشتاین ویل که ساینس پوه نه وای نو شای هنرمند به وای، ځکه چې تل د موسیقي په باره کې فکر کوم او خپل ورځني خوبونه په موسیقي کې ګورم. آلمانی فیلسوف فریدریخ نیچه بیا وای له موسیقي پرته ژوند ستره تیروتنه ده. له بې خبرتیا وروسته له داسې لیکوال سره شغیدلی یم چې هم نقد لیکي، هم ژباړه کوي، خو تر هر څه کیسې ډېرې لیکي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې، هم شعر.
شعر د احساس نه، د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي.
هم کره کتنه.
محمد اکبر کارګر هغه فعال کیسه لیکوال دی چې تر اوسه تر سلو ډېرې لنډې کیسې لیکلې دي. د دوی د لنډو کیسو لومړۍ ټولګه له ننه 18 کاله مخکې په کابل کې چاپ شوه. تر دې را وروسته د لنډو کیسو 8 ټولګې خپرې شوې دي. و مجموعه د داستاني کلیات په نوم یو ځای هم چاپ شوې دي. شاغله کارګر یو شمیر څېړنیز آثار هم لري، ژباړې هم کړې دي. له دوی سره د دوی د داستان پر هنر شغیدلی یم او لومړی مې په دې برخه کې وضاحت ترې غوښتی دی چې د لومړیو کیسو او وروستیو کیسو توپیر یې په څه کې دی.
لومړۍ کیسې داسې باید ووایم چې هغه ډېرې ساده او په پښتو ادبیاتو کې چې کوم
په کوم روال موجود وو کوم روال مسلط وو دا غي په بنیاد باندې لیکل شوی دی. یعنی سمبولیزم پکې نشته لري. یعنی روایت دې ساده او عام فهمه دی.
یعنی قصه ده پکې کرکټرونه دي ټکر دی د غوي. یعنی د دې کرکټرونو د ټکر شاته څه خبرې پکې نه لري ستاسو په باور؟
نشته ډېری خبرې نشته لري پکې. او حتی په اوله باندې اوله مجبوره باندې چې مرحوم استاد روحي یو سریزه لیکلې وه هغه دا خبره کړې وه او دا یې ماته یو لارښوونه وه چې ځینې قصې دغې د داسې دي یو ژورنالیستیک ریپورتاج ته ورته دي. دا نو بیا زه متوجه کړم
په کومه مجموعه کې مو تغییر احساس کړ د لومړي ځل لپاره؟
زما یوه مجموعه وه چې سیند ته بهېږه چې په هغې باندې شریفه شریف مقدمه لیکلې وه او دا دویمه لکه درېمه مجموعه ده داسې لیکل شوې ده. بیا یو څه تغییرات پکې راغلي دي. په دې کې
څه شی د دې باعث شو چې تاسو تغییر پکې راولئ او احساس مو د تغییر له کومه کوچې باید تغییر پکې وي؟
داسې چې هلته یوه دا فرهنګي جامع هم عجیب و غریب وه. یو دا بله خبره دا ده چې زما یو دوست و چې دی به زما کله کله زما کور ته راته یا به زه ورته ورتللم. د ایران ډېر مشهور شاعر سیاوش کسرایی زه هغه هم دې جریان ته متوجه کړم. وی وهڅولم چې صادق هدایت اثار ټول ولولم. ټول مې ولوستل هغه وخت کې دا بوفي کور ما تقریبا درې څلور واري لوستلې. بل خبره دار دا ژوند خپل سړی ته دا احساس ورکوي چې ادبیات بل شی دی. ادبیات رنگینی لري. ادبیات تنوع لري. ادبیات هنر دی. او چې هنر دی او داستان چې هنر دی نو هنر باید د لوستونکو لخوا نه د هغه په ځان باندې د هغه په فکر باندې توجیه شي. دا بل مسله ده.
په داستان کې ځینې نقادان دا نظر ورکوي چې داستان هغه څه نه دی چې دی، هغه څه چې شته دغه شاته یو سیوری دی، هغه داستان دی. لیکن په ورته وخت کې د دغسې یو سیوری لیکل پنځول سخته کار دی. څرنګه تاسو له دې سختي سره مخامخ شوي یاست؟
بالکل کاملا د دې سره موافق یم. دا ځکه چې داستان کله چې دا ټاپه په لګو چې داستان هنر دی لکه شعر، نو داستان هغه څه چې بهر د انسان د ذهن نه موجود دی کټ مټ هغه څه نه دي. دا بالکل د لیکوال یا د لیکونکي د داستان لیکونکي د ذهن له صافي نه یا د ذهن له چلو صاف نه تیریږي او یو بل څه ارزه کوي چې دی کې د لیکوال ذهنیت هم شامل دی او واقعیتونه هم شامل دي.
کارګر صاحب په همدې برخه کې چې تاسو دا وایئ چې داسې داستانونه مو د عادي نثر ور هي خو ته هم څه خبرې لري، یو شمېر کسان ستاسو په کیسو دا انتقاد لري چې ستاسو کیسې ځینې ګونګې دي، دوی مفهوم نشي ترې اخیستی. ګونګواله په څه کې دی او لوستونکي ولې داسې فکر وکړي؟
اول دا کسان نه چې نقد کوي د دوی نه مننه کوم، ځکه چې ما په د لیکوالو په جمله کې راولي په حساب نه یم. زه خپل ځان ته لیکوال نشم ویلی او ما قانې کوي نه، خو بیا هم د داستان د هنر په دغه باندې پیژنو، د هنري پدیدې په یاس باندې پیژنو. دلته ډېر مثالونه موږ لرو چې هغه د داستان لیکونکي د ذهن د فکر او د هغه د فردیت نه ماورا موجود دي. زه له یو مثال ویم، مثلا دا ګویتی فاوست خلق یونګ د ګویتی د فاوست په باره کې وایي چې دا ګویته نه و چې فاوست خلق یا هسک، بلکې دا فاوست و چې ګویته ته دا دغه ورکه دا منزلت ورکه. هغه څه وایي دلته ډېر مسایل وو، مثلا د فرانسې ستر انقلاب و، دا را پیښ شو په اروپا کې، مثلا د کانالیزاسیون مسله وه چې په هالند کې هغه وخت کې دغه وه رامنځته شوه، یا مثلا د داروین نظریاتو نور یو مسله بل هم ده، مثلا مهندسي تجربت پیدا شو. دا ټول دا مسایل سره دې چې د دننه مخکې موجود وو یا رامنځته شوي وو، خو دا ټول مسائل د دې سبب شو چې فاوست ولیکل شي او فاوست د یو شاهکار په حیث باندې دار شي. البته مونږ دا په دې معنا باندې نه ده چې ګویا مونږ په هغه فتح کې یو. زمونږ داستان ډېر نوی دی. بل خبردار چې دوی چې وایي زما داستان نه ګونګ دي دي کې هیڅ شک نشته دی. دا داسې ګونګوالی پکې شته دی. دا د یونګ خبره ده چې ادبیات د سر تر پایه پورې سمبولیزم دی.
دا سمبول ته تاسو اشاره وکړه. مثلا ځینې کره کتونکي په دې باور دي که چېرته یوه سمبولیکه کیسه هم لولو پرته له دې چې هغه سمبول څوک درکړي او د داستان عمق ته ورشي، له هغه پرته هم باید داستان درک کړي. نو سوال په دې کې دی، آیا دغه کوم کسان چې دغه تور پورې کوي چې د کارګر صاحب ځینې کیسې ګونګې دي، آیا د ستونزه د ژبې ده، ستونزه د لوستونکي ده، او که ستونزه د دې ده چې مفهوم سم نه دی انتقال شوی؟
نه پوهېږم، د مفهوم د انتقال په باره کې زه څه نشم ویلی، خو ستونزه په لوستونکي کې هم ده، ځکه مونږ دا د خپل جامع دغه فرهنګي فتحه دا هم کولای شو مطالعه کړو. تر دې کې چې تر اوسه پورې، یعنی تر دې وروستیو کلونو پورې، زمونږ په جامع کې خو کافکا چا نه پېژنده. د کافکا قصې دغسې یو روال لري، یو جریان دی. یا مثلا بوفیکور، ما مثال راوړ، یا مثلا د
بوفیکور، او بخشه بوفیکور بیا هم سره له دې چې ځینې سمبولیکې کیسې پکې شته، لیکن ریالیزم ته ډېر میلان لري.
ډېر پر میلان لري، خو دا ریالیزم په یو بل ژبه باندې کندا. دا ریالیزم د سور ریالیزم دی. سور ریالیزم دی دا چې ځینې کسان وایي، ادعا کوي چې زما قصې لګونکې دي. زه فکر کوم زما په دغه باندې چې ما چې کله لیکلي دي، زه البته دا کامل یعنی ادا نه وضاحت به پکې وي، دې کې هېڅ شک نشته. خو ما خو د یو هدف خاطر باندې لیکل دي، یو هدف ما سره و، یو پیام ما سره و چې هغه باید زه درکړم. خو دا پیام داسې بربند نه دی لکه هغه شپون صاحب خبره چې د دې سند لرونکي ته وعده ورکول کېږي چې د غوښتنې په وخت کې لس افغانۍ ورکړي. دا د افغانیو په سر باندې کومه جمله ده؟ داسې نه دی. داسې باید فکر، یعنی زما په نظر باندې داستان باید لوستونکي فکر ته راوبولي او په فکر کې واچي چې دې کې څه دي.
تاسو مخکې وویل چې له لومړیو مجموعو وروسته مو د کیسو د مسیر بدل شو او روحي صاحب مرحوم هم لاس پکې درلود په خپل مقدمه کې، تاسو چې اشاره ورته وکړه. اوس د اتو داستاني مجموع تر خپرېدو وروسته او تر څه باندې سلو کیسو تر چاپېدو وروسته، اوس مو هم زړه غواړي چې د کیسو دغه مسیر بدل کړي.
یا دا دا د هنر کې څه چې هنر نه مني کنه، هغه مطلقیت دی. لما په دې وروستیو وختونو کې یو اثر لیکلی دی چې دا په نامه د ارواو لخاره. دا ټول واقعیتونه دي. انسان ماشومان ناست سرک په غاړه خیرات غواړي، راکټ راځي، کورنۍ دمه کېږي، خلک په کوڅو کې ګرځي، ټول نشه یي. خو دا نشه یي توکي یو بل شالید هم لري، هغه دا کین مسله ده کنه. دا دغسې یو اثر دی چې
نو او بخشي همدغه د ارواو لشاره چې ځینې ما تاسو په فیسبوک هم خبره کړې دي، ما لوستې دي، د تاسو له نورو کیسو سره فرق لري. خو د کیسو ځینې اصول چې دي دا پرې نه تطبیقېږي.
دا نو اوس یو ناول په باندې ترتیب شوی دی، بیرته نور تغیرات مې پکې راوستي دي، ځکه هغه سیکوینس او رابطې هم قایمه شوې ده د مختلفو برخو ترمنځ. دا ضف شوی. خو داسې نورې قسم دي، مثلا زما یو داستان دی په نامه د لتورتم روایت، یا مثلا نکلونه او تکلونه. دا یو دغه دی چې مثلا د پښتو د فولکلوریکو قصو په بنیاد باندې لیکل شوی. کله چې فتح خان د ملک نو دانګل او کرمه هم ورسره وو او بے پاټکونه جوړ کړل، داسې یو قصه ده. څو ورځې مخکې ما په دې فیسبوک کې واچوله. یا په اخره کې دلې راځي د مغولو پایانې وایي او هغه په برف پایې پورې تړي او دا کوي. او هغه چن مری کوي او شاهي وتناست سرتور دا دانو نو د لیفتون کې د کمال پورې اړه لري چې څنګه دا پیدا کی
همدلته تاسو لوستون کې ته اشاره وکړه په کلاسیکو آثارو کې یو شی دودو چې حاشیه به ورته ویله تشه به کوله بیا د حاشیه په سر حاشیه هم و نو څه فکر کوئ چې ستاسو ځینې داستانونه حاشیو ته ضرورت لري او کنه خلکو ته پرېږدئ چې خپلې پیدا کړي
زه خو ضرورت نه وینم دې برخه کې موږ به که سم او معیاري داستان ولیکو چې البته زه داغونه توانایي نه لرم نو دا به د دې سبب شي چې زمونږ د خپلې ټولنې هغه فرهنګي سطحه او فرهنګي هغه لیول راپورته کړو نه یې داسې چې کوم دغه د ګورکي داستانونو په سطح کې پاتې شي
له ښاغلي کارګر څخه په مننې له یوې خبرتیا وروسته مو په افغانستان کې د کتاب لوستلو د ترویج لپاره له تازه هلو څلو خبرو
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې ل آزادي رادیو
د مطالعې د ترویج لپاره د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د کتاب ټولنې کمپاینونه پیل شوې دي د یو شمېر استادانو او محصلانو لخوا د ځوانانو ترمنځ د مطالعې د ترویج په موخه د کتاب ټولنې کمپاینونو په ترڅ کې زرګونه ټوکه کتابونه راټول شوي دي دا کتابونه چې علمي ساينسي طبي ادبي اسلامي او نورو برخو کې دي یو شمېر پانتونونو ته سپارل شوي دي دا موسوس مشهمکار بصیر الحق عادل په خپل راپور کې راخیستي چې تاسو پام ورته راړوم
لوست او مطالعه هغه څه چې افغانستان کې پرته له محصلانو او زده کوونکو په لږ شمېر ځوانان لیوالتیا ورسره لري په وروستیو کې یو شمېر ځوانانو د چارې ته پام شوی او د عامه مطالعې په موخه پر ټولنیزو شبکو د کتاب ټولونې له کمپاین وروسته زرګونه کتابونه ټول کړي دي تازه د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي یو محصل امید کریمی 200 ټوکه بیلابیل کتابونه راټول کړي او د کابل پوهنتون کتابتون ته سپارلي دي نوموړي ازادي رادیو سره خبرو کې ویل دا کار له دې عمله وکړ چې ډیری محصلان د ماخذونو په برخه کې لستونو سره مخ وي
تقریبا 900 جلد کتابونه مراټول کړي وو چې ورسره بیا د کابل پانتون د رهبری لخوا یو حیات وټاکل شو کتابونه بررسی شول ورسره تر چکه 200 کتابونه رسمان د کابل پانتون مرکزی کتابتون ته تسلیم شول پلان هم همدا چې ورسره لدی به موږ کوشش کوو چې داسې کمپاینونه پلار واچو او د کابل پانتون په شمول د ګڼو نورو پانتونو لپاره هم داسې کتابونه راټول کو خو اوس مهال لیکوالان هم اقتصادي ستونزو سره مخ دي کتابونو چاپ لړۍ د پخوا په پرتله کمه شوې ده که لیکوالان مرسته وکړي ولې نه زما لپاره دا نستړ کیدونکي کار ده او نور به هم ورته کار کوو
دغه راز موده وړاندې هلمند ولایت کې د یو خصوصي پوهنتون استاد لال محمد صفا پر ټولنیزو شبکو د کتاب ټولونې کمپاین پیل کړی وو نوموړی وایي د یاد کمپاین پر مهال 2,00,000 ټوکه کتابونه ټول کړل خو د زیاد نشوالي له امله ونه توانېدل چې عامه کتابتون ترې جوړ کړي
ماته فکر پیدا شو چې زه باید په هلمند کې یو عامه کتابتون رامنځته کړم او هغه به وړیا وي او غني کتابتون مې تر ټول د ټولنې ټول کښون دغه څخه استفاده وکړي نارینه او کچېرم ښځینه برخه وي او یا محصلان وي یا شاګردان نو د لپاره په من د خپل ټیم او ملګرو په همکاري باندې د یو لک کتابون ټارګټ کړو چې موږ به یو لک کتابونه ټول کړو او د کتابتون جوړ کړو نو موږ د شپږ میاشتو په جریان کې وتوانېدلو چې 10,000 ټوکه کتاب را ټول کړو نو 10,000 ټوکه کتابونه را ټول کړو چې هغه د مختلفو بخښونو ده له طب او حقوق او انجینرۍ او اقتصاد او ادبیات ټول بخښونو بخښ کړو ولې متاسف نه موږ خپل ټارګټ ته ونه رسیدلو یو مشکل ستونزه دا و چې موږ د ځای په نشټوالي سره مخامخ شولو د دولت غوښتنه وکړه غوې ونه توانېدلو چې دولت مرتضی راکړي موږ د کتابتون بکس کې جوړ کړو له اوس لپاره په موقت ډول باندې دغه لس کتابونه د کوزیا خصوصي پوهنتون ته سپارلي دي تر څو موږ غني ځای پیدا کړو بیا غزه ته انتقال کړو خپل ټارګټ او هدف ته ورسیږو
عبدالجبار نومیال چې لیکوال او شاعر دی نوموړي هم د ورته کمپاین پر مهال سلګونه کتابونه راټول کړي دي خاغلی نومیال وایي له دې کار موخه د مطالعې ترویج او هغه ځوانانو ته د کتاب رسول دي چې اړتیا لري خو د کتاب پلورلو وس نه لري
ډېرې کتابونه مې راټول کړل د هلمند ځوانانو څخه هغه ځوانانو څخه چې پوهنتون نه اخلاص کړي او په کورو کې کتابونه درلود د آزاد مطالعې لپاره دغه کورونو ته ورلل دغه کوټو ته ورلل د میمن خانو ته ورلل دغه کتابونه راټول کړل ډېر شمېر کتابونه مې راټول کړل کابل ته به سی ولاړم کابل کې ډېرې لیکوالانو ډیری د کتاب د برخې مینوالو او د ډیری د پنتونو سازون څخه مې کتابونه راټول کړل ته لیلمند می راورسوله. اوس بیرته ماته په خپل کور کې پراته دي، ټول خوندي دي، د ټول ځوانانو امانت ما سره سته. استفاده ځوانان په هغه ډول ورڅخه کولی شي چې که چیرې د کتاب په کار وي ماته میسج کوي یا ماته زنګ وهي، زه کتابونه ورته رسوم، ورته ورکوم. چې کله دوی خلاص کړل، دوی کتاب مطالعه کوي، خپل ګټې ځینې واخیستله، بیا بیرته ماته سپاري. نو د دې کتابتون یا د دې کتابونو څخه اوس په دغه ډول باندې استفاده روانه ده او په دغه ډول باندې ګټه ترې اخیستل کېږي.
دا چې افغان ځوانان له کتاب لوست سره څومره لیوالتیا لري او عموما دوی څه ډول کتابونه خوښوي په اړه یې کابل کې د اکسوس خپرندوی ټولنې مسؤول صفی الله نصری ازادي راډیو ته وویل، اوس هم ځوانان په ځانګړي ډول محصلان او زده کوونکي د دوی کتابتون ته د مطالعې او د کتاب پلور لپاره ورځي. نوموړي وویل،
زه فکر کوم که دوی د اړتیا وړ کتابونه په افغانستان کې آماده شي، ځکه چې اوس تر ډېره یعنی اړتیا ته یې ځواب نشي ویلی. که موږ د دې اړتیاو ته ځواب ویلی شو، نو د دې کتاب انتخاب په یوه اړتیا واوړي. لکه موږ چې هره ورځ یو څه ته اړتیا لرو، نو په افغانستان کې به کتاب هم داسې شي. نو اساسي کار دغه دی چې موږ له واکمن حکومت نه دا غوښتي دي چې باید تاسو باید ستراتیژیک پلان جوړ کړئ. هغه ستراتیژیک پلان باید په هغه کې زموږ ملي ارزښتونه وساتل شي. دغه په رڼا کې چې باید عامه کتابتونونه جوړ شي، حداقل افغانستان 318 ولسوالۍ لري، په دغه هر ولسوالۍ کې باید یو عامه کتابتون جوړ شي، هغه باید یو کتابدار ولري. په دغه سره یعنی زموږ په دغه ټولنه کې یو فرهنګي تحرک منځته راځي او دغه د دې باعث کیږي چې موږ یو متمدنه او پرمختللې ټولنه شو او خپل ارزښتونه وساتی شو او موږ خلک وپیژنو.
د کتاب ټولونې دا ډول کمپاینونه د افغانستان په ډیری ولایتونو کې ترسره شوي دي، خو په منظم ډول د کتاب لوس لپاره د ځای ځایګي نشتون، د مسؤلینو لخوا منظم پلان نه درلودل او بوختیاوي هغه لاملونه دي چې دا ډول کتابتونونه بیرته تړل شوي دي.
په افغانستان کې مو د کتاب د ترویج د هلو ځلو راپور اوریده. عاقب عمر د غزنی پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې د څلورم کال محصل د سمونې لارښود په نوم کتاب لوستی دی. دا کتاب د کابل پوهنتون استاد عبدالسمی وحدت لیکلی دی. مخکې تر دې چې له ښاغلي عمر څخه واورو چې دا کتاب یې ولې د مطالعې لپاره انتخاب کړی دی، له دوی څخه به واورو چې د دې کتاب محتوا څه ده.
ممکن دا کتاب ډیرو خلکو ته نوی معلوم، خو ډیر یو ګټور کتاب دی په پښتو کې او ډیر کسانو شاید بیخي ورپام نه وي. دا کتاب په څلورو برخو وېشل شوی دی چې لومړۍ برخه یې سمونه ده، د سمونې ډولونه دي او سمونګر یا لیټر باندې غږېدلی دی. په دویم فصل یا څپرکې کې د سمونې 15 پړاوونه دي چې پر هغه باندې غږېدلی. درېیمه برخه کې د کتاب برخه او د کتاب بڼه ده چې د کتاب له پوښتۍ څخه پیل کېږي، د کتاب تر کندې پورې رسیږي. څلورمه برخه هم د کتاب کې د لیکنښو په اړه باندې بحث شوی دی، د لیکنښو په ارزښت باندې او کارولو باندې لیکوال غږېدلی دی. دا کتاب مې د لوستل لپاره ځکه غوره کړ چې یو خو د متن ایډیټ دی، د موږ اساسي برخه د ادب پنځه کې چې موږ هغه زده کړو په سمه توګه باندې، او بل دا کتاب له موږ سره مرسته کوي چې یو متن څنګه ایډیټ کړو، یو متن څنګه ولیکو، د متن ایډیټر یا سمونګر کوم ځانګړتیا باید ولري، د کومو فنونو یا د کومو اصولو سره باید برابر وي. او په سر کې د کتاب ښاغلی استاد اجمل ښکلی هم دا خبر ورته کړی ده چې پښتو کې نن چې کوم کتابونه چاپېږي هغه محتوایي غلطي خو بیخي پرېږده، هغه کتاب د بڼې د مخې مثلا د املایي اړخه هغه کتاب ډېرې تېروتنې لیده. دغه کتاب په دوی کتاب کې ډېره هڅه شوې ده چې مثلا که هغه د ادبیاتو پوهنځي محصلین دي یا خلک وي یا د ژورنالیزم په ډګر کې څوک چې ځلیږي شي، بس تاسو ته بهتره معلومه ده کوم متن چې کرار لغتونه ولې یا بې ځایه کلمې پکې استعمال شوي، جمله بندي مثلا سمه نه وي شوي، هغه ممکن په لوستلو کې ډېر مشکل ډېر ستونزې پېښې کړي. دا کتاب انشاءالله د موږ سره ډېره مرسته کولی شي چې کتاب کې هغه متن کوم متن چې موږ ایډیټ کوو، کوم متن چې موږ سموو، لار چاری مکتراخی او ادب پوانزی ده و محسل پتوگه لطول و درنو استادان و هم ده جنالیزم پوانزی و هم ده جب و ادبیات پوانزی و لدنو استادان سخه هیله که هم چی ده کتاب پخپل و محسلین و بانده ولی ده کتاب زین برخی پسیم که وارت کار که ده کورنه دند پتوگه بانده بانده ولی عملان دوی تزین برخی پا مرتن که کار که پروژکتور بانده پسیم که ارتوخی و ده کتاب خام خوار بانده ولی زباور لرم چی دوی با پا دو سالور کارو پانتون که ده مرتن پا عرب بانده دوم را چه زدنه که ده کتاب شی دوی تا ورخی و دلشی یا مثلا کتاب شده ولی اخپل آخذ زنی وکا
لاقب عمر څخه په مننه چې د سمون لارښود کتاب په اړه خپل نظر له ازادي راډیوي ادبي مجلې سره شریک کړ.
ازادي راډیوي مجله پر منځنۍ صفحه 12.9 او اف ام 3.15
د خبرونې په برخه کې د کائنات تنها شعر لرو چې په خپل ژغې ازادي راډیوي ادبي مجلې ته ثبت کړی رالی شلی دی.
د محبت لزورا نه خبر د محبت لزورا نه خبر د تنهایی لشورا نه خبر پمای څاو څکانی وکړلې پمای څاو څکانی وکړلې ته دل خپل انزورا نه خبر لار می تسر بلا پیسې واخستې سمان یزوین اورورا نئی خبر اوف د جوزا لگرمی دم رگیلی اوف د جوزا لگرمی دم رگیلی د چا د زلل اورا نئی خبر ستا کائنات د جون شیبو کی سوزی ستا کائنات د جون شیبو کی سوزی تیل حال گورا نئی خبر د محبت لزورا نه خبر د تنهایی لشورا نه خبر د تنهایی لشورا نه خبر
لاغلی تنها څخه په مننی د خبرونې په وروستیو کې د استاد عبدالقیوم ناصح سندره لرو. مرحوم ناصح د 3 کلونو په عمر د وږي په 20مه ومړ. له غمه خوشۍ سره چې ژوند غاړه غړۍ کړې دا ازادي راډیوي مجلې دا اونۍ خپرونه له همدې سندرې سره رانغاړم. تر بلې وې مو ته احمد شیبر په خدای سپارم. شدید
لتے افغاندران پھائی کر دلس خود دا آسیای شکنی حواد جار جار وطن جار جار وطن واد جار جار وطن جار جار وطن خونتا سیاد پشتون روزلی آه آه آه
غیرت پاشنی پخ پل واقعی پشت